د شرایطو او د ټولنې تقاضا هم دا و او بل ما شخصي ذوقي علاقه هم دا و چې زبد په هنتون استاد پات
بل په دغه موده کې تاسو تقریبا دغه کم لاس کال کې چې تدریس کوي دا خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وي چې باید استاد شي په انده کې نور کسان وروزی په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مهاتول دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي.
بالکل نوري صاحب، د تیرو نه نیمو کالو یا کومل سو کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډېر وخت پاتې شوم او بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که هم ډېر لیرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاهت څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړو زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګه دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي او د دې ظرفیت د دې ورچا په خیر چې هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصله په هلمند کې به د جګړه روانه ده او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې. واقعیت داسې نه وي نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړو زده کړو ته تیږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی یو څوک چې څومره ځورېدلی وي په هموغومره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړو زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغه ته مشوره ورکوم چې په څه کې مزوق دي، څه کې علاقه لري او څه خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دې مونوګراف لارښود استادیم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي او تقریبا په سلګونو محصلین مې تاسو په همدې څخه فارغ شوي دي. دا اوس هم سره په تماس کې زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمې امریکا ته تللي دي، ځینې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېره غلي دي، داسې استعدادونه دا اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود و چې هغه په واقعي معنا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
بله، تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغلل؟ آیا کافي وخت مو درلوده او که اړتیا وه او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجبوراً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډېری وخت د مازیګر لخوا څخه، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څه هم دا کادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې هم کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلود. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخت پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه و، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم نو یو خو اړتیا و چون هغه دولتي پوهنتون دی او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی فیس هم نه ورکوي او د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلودل چې هم کار وکم او هم د خپلې تجربې او خپلې هغه چې زما زده دي هغه د خپل تنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدېږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري. یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسېږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنی سختیریزی او بیا عمل ته کمیسیون یا کمیسیون تاییدی دل ورز دکر وزارت پا حکم عمر باندی پا پانتونون که تدرسیجی یعنی پانتونون خپل اختیار نلری چی پا خپل سربانی خپل نسابون جور کی یا تغییر کی نو چیم روینم دا دولتی پا هنتون او دا خصوصی پا هنتون دا اقتصاد پانزی پا نساب که کم توپیر پیل حال زدلتا نوینم دواره یو دول نساب
بل مخیل دیچه نوری پختنی مطرح کم تاسو چه اوس دوم را بختی است پا دوار پا هنتونون که تدریس کوی اتمن شخصی جون به هم لرهی بختی هاوی بل لری که پختنه وکم چې واده مو کړی دی اولادونه لری څنګه کولای شي چې ټول تر رسیدګي وکړي
بلې و نور صاحب واده می کړی دی د واده می زیات کم درې کال کیږي او یو لور کې لرم نو ما مخکې تاسو ول چې یو کاری تقاضا هم داسې ده چې سم په لمن کې اوس نامخدا شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لسانس اشخاص ته کادرونه ستا نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګ خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم کور مې هغه ښار کې دی نږدې دی د پوهنتونونو سره او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپل شخصي چارو ته رسیدګي کوم
ډېر ښه تاسو ویلې چې کور مو هم نږدې دی یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلي کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ څه احساس کوئ
په مجبور کې نوري صاحب که درته ووایم طبعاً افغانستان غوندې هېوادونه درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو له نګاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي په غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي تعلیم یافته اشخاص ښه شخصیت لرونکي اشخاص د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي خو په ټوله کې که زه وایم زه راځي یم د ټولنې له برخورد څخه قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دي یا زما سپکاوی کړی دی په ټوله کې زه له دې وجهې څخه تقریبا راضي یم
اندیاز تاسو مخکې خبر کې ویلې چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې تاسو ویلې چې دلته خلک ډیر یعنی ځوانان ډیر تږي دي زده کړې لپاره لوړو زده کړو لپاره کراشو همدې خبرې ته چې پخوانی وضعیت له اوسني سره پرتله کوي اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي
نورې ستاول تاسو د دې پوښتنې هغه ولې برخې ته ځل راسم هغه باندې لږ واچوم زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په هغه خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو هغسې د باندې تصویر نه وو په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلودې که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وه له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وه امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب وو دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه وو ولې وضعیت هغسې هم نه وو لکه څنګه چې رسنیو کې وو لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې وو که زه یو کوچنی مثال درکړم زما یو ملګری دی هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کولی ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې ودی ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته به هلمند دی ما ورته وویل چې ما ته چې څه په هلمند کې موټرې شته هلمند کې موټرې ګرځي وایي ما د یوې خوا څخه افسوس راغی او د بلې خوا څخه مې وایي خندا راغلله وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته نه پوهېږم دغه خبرې څخه دوه درې کاله وروسته بیا دغه استاد هلمند ته راغلی و زموږ کوم ملګری چې دی بیا نو هلمند کې ښه ګرځولی و تفریح چکر یې ورته ورکړی و بیا چې ویل شپږګالي لیدلې وه پوهنتونونه یې لیدلې وه وضعیت یې لیدلې وه نو بیا ورته ویلي وو چې والا موږ بېخي داسې فکر نه کوه چې هلمند کې به دومره امکانات برابرې د لوړو زده کړو که څه هم موږ دا نه وایو نوري صاحب چې په هلمند
کې انډیا صاحب دا هغه اوسنیو دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کېږي چې اوس د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ځي د لومړي ځل لپاره ویني چې هلته قلبه کېږي نه پوهېږم په کوم ځای کې بادي ژرنده ده او نه دا ده او هغه ده د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووتل پتیری بیا د رسنه او خلک او ویډوګان درګرد سپتوی د لومنیزل لپاره ویني چې په افغانستان کې نور زو کې مادي ژوند روان دی، د سند چې مثلا نیواز په کابل یا لوی کارونه کې
بالکل دغه په هنتون کې چې زه د نه کال رئیس يم رښتیا درته وایم او په دې خاطر نه وایم چې زه د په هنتون استادم یا د مسول پاته سوې موضوع باندې په هنتون صفات وکم. دا هغه اوریدم چې ما خبري اوري په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځ حوزه کسان چې ما خبري اوري هغه ته ډیر شمال میږي چې دوست په هنتون په جنوب نه یوازې په جنوب لویدیځ حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي په هنتونونو ترمنځ یو ډیر شلم او ډیر معیار او ډیر ښه اعتبار لري. یو خو بس پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تزویر او فساد نشته، دلته ټول کار کیفیت ته کیږي. که تاسو راسئ نوري صاحب د نږدې ووینئ او بیا ووایئ چې په یو لیرې پروت غوندې ولایت کې هلمند ولایت کې په یو داسې معتبر پوهنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره ټینګ دي او هلته د یو محصل د روزنې دپاره څومره خواري کښل کیږي، څومره امکانات مجامده کړي دي، واقعا به تاسو مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. داسې که هلمند دولتي پوهنتون ته راسو نوري صاحب، د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا ښه کیفیت او ښه معیار ساتلی دی. په لنډ وخت کې په تېرو 12 کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حساب
کراشو اندیال صاحب دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوی او یو لخه پونتونو څخه د کډې فیس موضوع تراشو ځکه چې هلته ډیر خلک هم د توان نه لري د هغو مصارفات څخه چې د بوست خصوصي پونتون ټاکلې دي او ماسل لپاره یا د ماسل لپاره. په تیر کراشو دی خبره ته هم چې حتما لرو پرتو ولاتون څخه به هم تاسو ماسلین لري د هغو د استوګنی امکانات آیا د خپل پونتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپل شخصي
نوري صاحب هلمند کې د په هنتون د کریلان تر ډیره حد پورې د هلمند د شار او د نږدې ولسوالیو خلک دي، ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو، له کابله هم لرو. خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي، د کندهار، د زابل، د نیمروز، د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه وي توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو. د لیلیې سهولت نه لرو، خو خپل د لشکرګاه په ښار کې ډېر سهولتونه شته چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري، شناختګان لري، او یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موسساتو کې په انجوګانو کې کار کوي، نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هماغه دفتر کې. خاص ستونزه د اوسېدنې د ځای په اړه نه شته.
د فیس موضوع ته راسو، آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب، د ټولنې شرایط او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تېرېدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم، ستاسو باور به رانه شي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 افغانۍ باندې دي. یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره، کله چې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 6,000 افغانۍ راځي، یوازې 6,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې واته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. داسې د هرې پوهنځي دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډیرو ځوانانو ته او ډیرو وګړو ته څومره چې مو وسې د لوړې زده کړو دغه خدمات پراخو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وګڼي چې که څه هم طبعا خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 500,000 افغانۍ یعنې په هغو باندې درون دي، په هغو باندې دا فشار دي. ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه کرار کرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 80,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو وویلې چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه اقتصادي پلاو با ډیر زیان در رسیدلې وي دا په څه ډول تاسو جبران کولای شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پونتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نو د سم محترم غواړم په دې برخه کې دوه موضوعات ته اشاره وکم. اول دې موضوع تر اوسه چې خصوصي پونتونونو لکه څنګه چې تاسو دا وری وکړل په مجموع کې خصوصي پونتونونو ډیر زیان لیدلې. یو ځان فکر کوم لږ ارخه هم لږ چې د نجونو د تعلیم مسله به لږه تورست راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف وکړو ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کونډې نه دي. کله چې دا یو د بوست نه وي چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري، کله چې نور پوهنتونونه هم وي په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي په نور ولایتونو کې، خو متاسفانه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصول او قوانین او مقررات نه مراعاتول، په تیرو شلو کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی وو. او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت صدمه رسوي، د لوړو زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړو زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړو زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي، ځکه هغه کسان چې په جعلي ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په شکه احتیاط په شکل وړي د کړکړې دی چې پانه پیدا کیږي او ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سره سر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ په هیڅ چې د فساد د جیلکاری د تزویر لار تر ډیره وخت دوام نشي کولای، هغه به سقوط کوي، هغه به لمانځي، هغه به مارکیټ ووزي، هغه نشي کولای چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاوري ورو پاشي. متاسفانه دا یو اعتراف دی چې په افغانستان کې دغه څه پوهنتونونه هم و ولې ټول نه، یعنی په خصوصي پوهنتونونو کې شه نسبي شه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم و. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته کراسم د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده. موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټول نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان پوهیږي چې په دې باندې اسلام ډېر بحث په کار نه دی. نورې سات که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده کړي، انجینري زده کړي، اقتصاد زده کړي، ښوونه او روزنه زده کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکي نسل څنګه روزو؟ موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظ پای کې راځم، اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بله شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظ هم متضرر کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړي شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نه شي ورکولی. او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبوره دی چې نور د هغوی دندې وځنډوي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ور نه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور چکنۍ نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده. او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي. او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تیره هغو محصلون جنو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خلکو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مت نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغه چې خپل هیواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. چې انسان وغواړي اراده ولري، دا کار هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته خپل درس په دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یو ځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم لپاره فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
زده تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
سهارا بسوي پزړک می دمنه ولولې را پروي، او پزړک می دمنه ولولې را پروي، او ستا د پنګړو شرنګ هر سهارا بسوي پزړک می دمنه ولولې را پروي، او پزړک می دمنه ولولیرا پرویو سادا بنگڑو شنگ شنگ ته چالونه پلی چوخلی چالونه دسرو شوندو جامونه